اختي تبام کې لکه خپل بدن تبام کې نکي ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهمه وي یا د پیغلونجونو لپاره چې دا بدن لکه مناسب وي ډیر چاغ نه وي دې موضوع ته خلک پام کوي
پر دې سال خور ځوانان خو اکثره وس ډیر شایسته پښتنې د وکړل د خوشاله ک اکثره ځوانان د پیلمن ولایت کې وس دغه د کرکټ په لوب باندې اخته دي مثال په دې کې د ځوانان څخه ورجانې چې هغه وزنونه هم ډیر زیات دي نو دغه د کرکټ لوب کې مثال د خبرې نور مژ په وطن کې داسې لوب لري ورجانې چې مثال یا خصي وتوا یا د سیمې لوب وتوا په دغه لوب باندې اکثره ځوانان چې پر دې سال خور اخته دي خو خبره ده چې ما پښتنه د ځوانان څخه کړې ده د کم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وجه تراغلی خورجانې دلته که سایا د مخکم تاسو درسنی د طریقه ما دغه خبره کړو بیا ما یو متساو خورجانې د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په یلمن ولادت کې دغه بیا وځ کورونی ته مثال د خوراکي توکو ورکوله د دبليو پی والا خورجانې چې حقیقت مسلمانې خبره درته وکم د خپل هیوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکي خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاکله خلکو ته ډیر اما په هوای ورکوي مثال د خبرې چې تاسو خپل چاپیریال باید پاک وساتي خوراکونه باید منظم یو بل ورجانې دا غوښه خبره کوله دا خلکو ته چې مثال کم تو کې تاسو مثال د خبرې په کور کې کاروي مثال د کتغ دی چې خورجانې دا سر خلاص مې پرې دی مثال د خبرې دوه دی چې خوري لاسونه په پرې دی رامه په هوای خورجانې هغه موسسه ولا ورکوي خو بد بختانه باید وایم چې هغه موسسه هم د خلکو څخه بند شوی دی چې هغه په هوای خلکو ته ورکوي نو دا چې موسسه ولا څخه خورجانې چې هغه په هوای خلکو ته ورکوي خو خلک په خپل توجه ورته ونی چې خورجانې فکر نه کوي چې موسسه ولا وي مثال ډاکټران کم نه کته او شامه شته کیږي ځکه هغه موږ نه عمل کوي پر دې سال خور نو بار موسسه څنګه سالمه پاتې شي
او د روحي او هغه روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نه ښکاري څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسولیت ورتر غاړوي تاسو خپل یو د کور مشر به یا سیاتمن نفقه به درتر غاړوي دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي آیا د ستونزې شته نشته خلک ډاکټر ته ځي نه ځي
پر دې سال خور رواني ناروغي خونه کې درته وامه خورجان چې پرسل تقسیمه پښتن راځو کې چې پرسل تقسیمه د افغانستان خلک وي شه یعنی پرسل تقسیمه کې به لاس پیسه د خورجان دې خلک به تمات راوونه شو مثال د خبري چاغه دې رواني مرزي میښته رواني مرزي خورجان دې لا بیل او دولونه لري مثال اول شه پښتن تا وکړل مثال د خبري چې د اقتصادي مشکلات پر دې سال خور د بل خوا بیکاری دې مثال د خبري بیکاری دې کارونه نه کاروبار نه او د بل خوا د خورجان موږ د نړیوال سم ګلمن خورجان زکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دې پر دې سال خور زکه سم درته خمه چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجوب د لاسه یار د شکاس نی خورجان چې پر رواني ناروغي ک مکمل پښتنې پر دې سال خور خامه خا یغه عوامل ستاده رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سنولې د خور څخه نیولې چې ټول موږ د نړیوال سم خورجان پر رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تیر شوی دې او د ډاکټر صاحب تمه پر دې سال خور دغه پښتنې د چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي
مننه کور ودان ژوندې وسه صاحب چې هلمند نه دی اړ کې نیولې واسه پښتنه په ډاکټر صاحب نو کو ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کې نومره ته ځواب کړی به زه خپل پښتنه وکم چې د جګړو له کبله رواني روغتیا څومره متضرره کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري
مننه زما مې کې هله سلامونه د ورور ته چې هلمند نه تماس اړ کې نیولې و اصلا رواني جګړه ټول بدبختی ده په جګړې کې موږ تاسو په افغانستان کې دي مثالونه خو په نظر کې و خو مثالونه لرو نو جګړې کې هم اقتصاد لمنځه ځي هم د تعلیم مراتب بنسټونه لمنځه ځي او هم د دې په څنګ کې چې کومه خبره ډیره زیاته مهمه ده زموږ تاسو رواني ستونزې زیاتې ځکه یا به د کورنۍ غړی له لاسه ورکوو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکوو نو په جګړنی حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي او هر روغتیايي مراکز تک په هلمند کې ده په زابل کې ده په روزګان کې ده په بدخشان کې ده په دې کې په پنځیر کې ده دوه ولایتونه کې زموږ تاسو روغتیايي مراکز هم دي په راځي چې جګلو ډیر منفی تاثیر زموږ تاسو پر رواني حالت راوړي دي او د رواني حالت د رواني روغتیا د ښه والی لپاره د بهودی لپاره اندازه روغتیايي مراکز زموږ تاسو د هیوادوالو په خدمت کې د هیله ده چې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. متاسفانه بل خبره په جګړوي سو حالات کې خو زموږ تاسو روغتیایي حالت ډېر رواني حالت ډېر زیات متضرر شوی ده، ولې اکثرا بیا هم روغتیایي مرکز ته مراجعه نه کوي. چې څومره موږ تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایلو مرحله په لومړنۍ مرحله کې مراجعه وکړو، هغومره به د تداوي نتیجه ښایي. څومره چې موږ ته ورځو هغومره به بعضې وخت کې حتی ډاکتر صاحبانه موږ تاسو سره په اورو.
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کېدای شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي، تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه. څوک چې رواني ستونزه لري، نوړی خدای دا چې څوک یې ورسره نه مني، ورته وایي چې لکه د خوادي خبره ده، هغه ورته وایي تشویش کو، ما فکر کې مې ګډوډ شیان راځي، ذهن مې صحیح کار نه کوي، فوکس نشم کولای، یا همیشه ګنګس وي. یو څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي ده، لاړ شه د معدې دوا وخوره، کېدای شي د معدې تاثیر دې وي، سر درد دوا ورته وایي چې دا وخوره، خو اصل کې هغه رواني مریض وي. یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي. دویمه پوښتنه کله چې یو څوک وایي چې زه رواني مریض یم، هغه ته وایي چې لکه ته لیونی یې. په دغه برخه کې تاسو ول چې په بیلابیلو ولایتونو کې یو څه روغتیایي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کار وکړي، فکر کوي په دې برخه کې کار شوی ده چې خلک سره دا ذهنیت له منځه لاړ شي که یو څوک رواني مشکل لري؟ یعنی هغه لیونی نه ده، بلکې یو ستونزه ده چې د حل وړ ده.
په افغانستان کې یوه نیمګړتیا وه چې په عمومي ډول سرحته په روغتیایي سیستم کې شته. د روغتیا په برخه کې د سواد کچه ټیټه ده. دغه موضوع فکر کوم د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو نه لرو، په مکتبونو کې ښوونځیو کې نه لرو، په مدارسو کې نه لرو. هیلت لیټریسي چورته وایي چې څنګه د انسان د خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایي هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه کوي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات مسر کېږي. نو که چېرته په خوکو ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو کالجونو په هره مرحله کې دا شامل شي، هلت لیټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سواد موزي کچه لوړوالی. زما په یاد زه چې کله په کابل طب کې محصل وم، د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود. د دې کلینیک کې عوامر به کله کله هغه معلم و، هغه د دې پرالته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی و چې هغه د کوم وزیر صاحب سره یې دوستي وه. نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکړو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي نو تاسو باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. هغه به بشاره مفنده ویلې وای دا کار کوو که بیا په دې کلینیکونو کې به بیا ځای نه. نو اوس خبره دا ده چې افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې په روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته. څومره خلک چې زموږ تاسو آواز اوري، څومره بیا چې د دوی نه کولی شي نور خپل کورنۍ او سره خپلو دوستانو سره دا موضوع ډېر جدي شریکه کړي، ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورې په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ کوم غړی او یاد شي خپل سره مخامخ کېږل ونی، تمرکز نه شو کولای، لکه تاسو ویلې کله کله ډېر سردردي، خوب نه شو کولای، کله کله ډېر ژړای، بعضې خلک چې وګوري ډېر زیات ژړي، سره دلیل معلوم نه وي، او یا کله کله داسې مشکل ورته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه د هغې له کبله د دغه روان حالت ډېر زیات متضرره کړی. نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوي وړ ده. د اسلام له نظره هم وایي او پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنې دا معنا چې د هر ستونزې دپاره خدای پاک دوایي پیدا کړې ده. نو د دې دپاره که مراجعه موږ تاسې ونکړو، په خپل ملامت یو، د کورنۍ عضو دپاره ملامت یو، حتی د دې د تداوي وروستنۍ نتیجه قیمت هم لوړېږي. هغه مجاني دوایي چې اوس موږ تاسو په کلیو بنډو کې د دې ستونزې د حل دپاره لرو، کله کله هغه خدمات بیا د دې ستونزې د له منځه وړلو کې کومک نه کوي. بیا مجبوره کېږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو، ولیکه په اوایلو مراحلو کې مراجعه ورته وکړو په ډېر اساني شکل سره د روغتیایي پرسونل موږ تاسو ته که دوا لازمه وګڼي دوا نه کوي، که دوا لازمه ونه کړي منظم هغه تاسو کلینیکي مته د مشورو د لپاره غواړي چې منظم هم هغه تاسو ته مشورې راکړي او ستونزې واوري بېرته څه لارښوونې وکړي هغوی لارښوونې ته باید مراجعه وکړي.
که چېرې یو څوک دغه کار ونه کړي، د کومې لارښوونې چې تاسې یادې کړې او پرله پسې دوا واخلي، وایي چې معده ده یا مې سردرد ده، سردرد دوا واخلي یا مختلفې دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بله برخه یې خرابه ده ځکه دا نشي کولی تمرکز کړي، که چېرته رواني فشار ته وګورو بېلابېل مرضونه په بدن کې ورسره ښکاره کېږي یا سړی فکر کوي چې داسې ناروغ ده، په بدن باندې څومره اغېز کولی شي؟ آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي، لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا ده چې په 1940 کال کې تقریبا 2500 کاله مخکې په دې کال کې یو عالم او برازیلیس نومېده هغه ویلي چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنی کومه درملنه چې موږ تاسې اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسې وخورو دي پرستامول، که دا پرستامول منظم ډول سره وخورو او هیڅ ضرورت نه وي ورته، دا د موږ تاسې جګر له منځه وړي. زمونږ په ډیرو نږدې کورنیو کې یو څوک همداسې ستونزه یې درلوده، هغه به منظم هره شپه به چې ویلي کېدله یا بشاره د ورځې یا به یو درد درد دوا به یې اخیستله، بالاخره د درد د هغه زیاتې دوا د خوړلو له کبله یو جګر له لاسه ورکړو، بشاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ او تاسې د زهریاتو نه ځان وساتو، غیر ضروري درمل باید ونهخورو. کنټور نړۍ کې د ټولې نړۍ حتی اروپایي هیوادونو کې یوه ستونزه اوس دا ده چې د دوا په مقابل کې مقاومت لوړیږي. یعنې که غیر ضروري دوا موږ تاسې وخورو، بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا دپاره د یو مکروب د له منځه وړلو دپاره، معمولا په افغانستان کې متاسفانه دا ده چې دوا په دوکانونو کې خرڅېږي، کلي بانډو ته سړی لاړ شي هلته که درخت هم خرڅېږي والته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې ښي وایي هغه سپینې ګولۍ راکړه یا زیړې ګولۍ راکړه یا سرې ګولۍ راکړه، په رنګونو باندې ډېرې خرڅېږي. نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو وضعیت له منځه وړي، وضعیت هم ډېر زیات بدن هم روغتیا ته هم ډېر زیات نقص رسېږي. نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هېڅ صورت ونهخلو. که روغتیایي مراکز ته مراجعه کړو، ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي، باید موږ تاسې هر ډاکټر که د هر منطقي د هر قومي تحصیل لوړې کامې چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي، هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري، کومه درملونو ته ضرورت لري. د درملونو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه زموږ تاسې بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي. نو زما مشوره دا ده، یو ډاکټر په صفت چې په افغانستان کې ما ډېر زیات کار کړی دی په کلیو بندو کې، دې ته متوجه سیمه ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ پیښي په روغتیایي سیستم کې نه لرو، هغوی داسې کړي چې غیر ضروري دواوې ډېرې خوړل دي او حتی بیا چې ضرورت شي ورته هماغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل دپاره ورکړو، د هغې دوا تاثیرات ډېر کم وي او بیا تداوي یې ډېره ستونزمنه کېږي او یا حتی د ژوند د غټ خطر سره مواجه کېږي. نو د غیر ضروري دوا اخیستل د رواني ستونزو دپاره او یا د نورو ستونزو دپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه، بدون د روغتیایي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونه کړو. د دغه عادت نه باید زیات، د دوکانونو نه باید ګولۍ په خپل سر وانهخلو. څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او ډاکټر صاحبان په جریان کې نه وي، هغه ټول زموږ تاسو د ضرورت لپاره زهر دي. کوم هیوادونو چې دواوې ډېرې محدودې کړې دي په اسانۍ سره یې نه ورکوي خلکو لپاره په دوکانونو کې عامو کې نه خرڅېږي، هماغومره د هغوی د هغو هیواد د وګړو روغتیا ډېره ښه ده. نظر هغو هیوادونو ته چې دوایي پکې ډېره اسانه په دوکان کې پیدا کېږي، حتی دواخانو نه بغیر په دوکانونو کې پیدا کېږي، یا هغه دوا اکسپایري تاریخ یې تېر شوی، یا هغه دوا ډېره بې کیفیته وي، ځکه په افغانستان کې د افغانستان شان حتی نور هیوادونو کې هم داسې دي چې د دوا د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي، یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي دوا سره راځي. نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی، زهر نه باید جلوګیري وکړو. ټول مشوره که رواني ستونزې که غیر رواني ستونزې، د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ پرهیز وکړي دي نه
فقط په رواني ستونزو کې وبله پښتنه د افغان نجونو لپاره کتان د موضوع تاسو مخکې تکرار کړ خو کیو ځلې بیا تکرار کړئ چې اوس مال په دې باندې فشارونه ډېر دي دوی په کورونه ناست دي او زیاتره نجونو له دغه ډول فشار سره مخ دي په دې وروستیو کې موږ راپور درلود چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینې نجونې هڅه کړي چې ځان وژنه وکړي د واګانې خوړلې وي دغه نجونو ته څه ویل غواړي له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولی شي
اصلا یو فلسفه دا وایي کومو هیوادونو کې چې څومره ستونزې زیات یا مغمره فرصتونه هم زیات نو هغه نجونې معمولا چې یا به په ښوونځیو کې وو یا به په پوهنتونونو کې د دې تشویش ډېر دی چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي دي د دې لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده په سوشل میډیا فیسبوک کې اقلا کړه ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د خوال د لپاره یا بورسي ورکول کېږي هیڅ ضرورت نه ده چې دوی اوس ډېر تشویش دي وکړي چې موږ خو د غریب کورنۍ نه یو امکانات نه لرو او که چېرته دغه پوهنتون شروع نه شي د موږ ژوند به ډېر غټ ستونزو سره مخ شي څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مې تاسو ته کولې موږ تیرو دوه میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پوهنتون اعلان شو او هغه خاطي افغاني نجونو لپاره وو پنځه سکالرشپونه وو دا تنه د یو پوهنتون دي همداسې کېدلی چې په سلهاو حتی په زرهاو سکالرشپونه دي نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همصنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي که چېرته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي ګټه به دای چې رواني تشویش به بیخي رافي او که چېرته دوی غواړي تنه تشویش کوي او د ستونزو د حل لپاره اقدام نه کوي دا به د دوی لپاره نور هم ستونزمن شي او حتی د دوی به داسې شي چې خدای نخواسته بیا به هېڅ کورنۍ کې هېڅوک به د دوی سره مرسته نه شي کولی خپل ځان سره به هم دوی مرسته نه شي کولی نو زه د افغاني نجونو غیرت ته د دې ځنه سلام یم ځکه په دې څلورو کلونو کې ما لیدلی دي په ډېرو پوهنتونونو کې د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې د افغانستان د هرې ګوټې کې د هر کونج کې ډېرې جدي نمرې وړې دي د افغاني هلکان ډېرې زیاتې نمرې وړې دي نو د دې لپاره چې دغه رواني حالت پېښې لمانځه لاړ شي موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو د یو انګلیس درس ورکوي په افغانستان کې مختلفو ولایتونو کې او هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه تر اخلو هېڅ هدف هم نه لرو آنلاین ده فقط دوی د شپې کښېني د ورځې کښېني هر وخت کښېني که چېرته په هغه وخت کې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي هغه سړی انګلیس ته بیا که چېرته دوی لکه نمرې خېستلې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مساعده وو واسطې ته هم ضرورت نشته چې څوک موږ ته واسطه کړي فقط د فیسبوک کې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه حتمن موږ په یو مرحله یا دموږ ټیم یا بل ټیم ترڅو په بزرګو ټیمونو سره ستاسو هم زبر ډیر مبالغه نه ځکه ډیر ټیمونه اوس مختلفو مختلفو ووټ ووټ کې دي غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړو برخه کې کومک وکړي نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ په طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کې کوشش وکړي هم به رواني تشویش کم شي او هم به بجای چورتونه ځکه که موږ تاسو څومره چورتو د ستونزې د حل لپاره اقدام ونه کړو یو ښه فرصت نه استفاده ونه کړو متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي او بیا هم که چېرته یو څه بد خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت ښه نه وي تشویشونه لري ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ دا لیونتوب خپله یو ناروغي ده لکه یو سړي چې سر خوږېږي یو بل چا غاق خوږېږي یا بل څوک دایې فشار لوړي همدغسې رواني ناروغي هم همدغسې عین قضیه ده نو د تداوي امکانات هم شته درملنه هم په مجازي ډګر سره شته هېڅ باید موږ تاسې ونه شرمېږو ځکه که شرمېدلی هغه ډاکتر صاحبان به نه وترین شوي او نو ډاکتران په دې باره کې خجالت باسي چې موږ د دغه ساعت رواني برخه کې ترین شوي یو نو روغتیایي سیستم ته چې تاسو ورته مراجعه وکړئ هم امراض ساتي هم امراضداري ساتي او د ټولو نه غټه کومک را کولی شي په دویمه مرحله کې د آنلاین کورسونه دي هر چېرته چې خویندې باید د دغه فرصتونو نه ډېره غټه استفاده وکړي چې بېرته زموږ تاسو د ټولنې دپاره دوی د خدمت ظرفیت ولري پوهېږم ډېر حالات دردناکه ده د همدې دردناکه حالات له کبله فرصتونه هم هغومره زیات دي نو هر چا سره چې دوی تماس ونیسي د نړۍ په هره برخه کې، اوس انټرنیټ د فیسبوک په چوي چې ما سره لږ کومک وکړه د آنلاین کورسونو باره کې چې په افغانستان نه په هر چاته خلک یې حتما د دوو خویندو سره کومک کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د ځان ته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېر عامه پوهاوی نشته، دغه عامه پوهاوی څنګه رامنځته کولی شو تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي. یو، موږ په افغانستان کې خپل روغتیايي سیستم لرو او هلته بیا روغتیايي کارکوونکي د کلیو بانډو په سطحه لرو، تقریبا دېرش زره په حدودو کې دي. باید کوشش وکړو چې په کلیو او بانډو کې زموږ تاسې هر څوک روغتیايي کارکوونکی، که چېرته د زده کړو کچه ډېره ټیټه نه وي، باید خپله مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفتې تر رنګ اخیستی ده، تقریبا دوه درې میاشتې تر رنګ اخیستی ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله، باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره، چې حتی ملا فعلم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کې ولیدل چې خپله مېرمنه بیا راوستله، ولې د نور خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و د تاویزونو نه. د کوشش وکړي، موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز حلېږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شوي روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، او هغه کلي او اناناتو کې زموږ تاسې غلط رواجونه د غو رواجونو نه باید جلوګیري وکړي، او هېڅ شرم ونه کړي، یعنې هېڅ تشویش دې ونه کړي که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم هلته به خلک ووایي چې دا پلانۍ خور یا پلانۍ ورور چې راغلی دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو په بعضې ولایتونو کې، په بعضې مناطقو کې، معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وې، جګړو په وخت کې روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه وکړی، په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تویدي دوی، ولې لس کاله پورې باید ولې موتاس قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هره مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شوله، روغتیایي ستونزه، باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړو.
ډېره زیاته مننه کورودان ژوندی اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلي خبرونه کې در سره ګډون وکړو، او د دغې موضوع په اړه باندې چې کومه پوهاوی تاسې اورېدونکو ته ورکړو، هیله ده چې دوی ترې ګټه پورته کړي. اورېدونکو له تاسې مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. ورځو پای کې سندره اورو، همدې سره پروګرام پای ته رسوو. ښه وخت، ښه چاره.
ra kashara ra Zaman